د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د ازادي رادیو لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1492 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې 12 چې د 2014 میلادي کال د دسمبر له 2 سره برابر ده. په دې خبری مجله کې اوري چې د امریکا د کانګرس د دوړو خونو د استخباراتي کمیټې مشرانو پر افغان ولسمشر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کولو کې د ځنډ په خاطر سخت انتقاد وکړ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان حکومت وایي امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسایطو ته د سونګ موادو او لوجستیکي اړتیاو په بندولو سره غواړي پر کابل فشار راوړي څو ژر تر ژره له واشنگتن سره امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کړي. اعتراض کوونکو ژمنه کړې چې نن به هم د اوکراین پلازمېنې کیف واټونو ته راووځي او د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د حکومت د استعفا غوښتنه به وکړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ارمنستان ته رسمي سفر وکړي. افغان حکومت وایي امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسایطو ته د سونګ موادو او لوجستیکي اړتیاو په بندولو سره غواړي پر کابل فشار راوړي څو ژر تر ژره له واشنگتن سره امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان امنیتي چارواکو پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د امریکا پوځ د ملي اردو او ملي پولیسو جزو تامونو ته د تیلو او نورو اکمالاتو رسول بند کړي دي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وویل د ملي امنیت شورا دې نتیجې ته ورسېده چې د امریکا هدف دا دی چې پر افغانستان فشار راوړي څو له خپلو شرایطو تیر شي او ژر تر ژره له امریکا سره دو اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. له بلې خوا د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استخباراتي کمیټې مشرانو پرون په یو ټلویزیوني بحث کې پر ولسمشر حامد کرزي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کولو کې د ځنډ په خاطر سخت انتقاد وکړ. د سناد استخباراتي کمیټې مشر دیان فاینشټاین په خپلو خبرو کې افغان ولسمشر له صفر سره برابر وویل او ویل چې د دې ټولې پریکړې ناڅاپي دي. د خلکو د استازو د جرګې غړي مایک راجرز هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په لاسلیک پر ځنډ اندېښنه وښوده. راجرز په تیره د ښځو د حقونو په برخه کې د بریاو په یادولو سره ټینګار وکړ چې امریکا باید له افغان میرمنو سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې د هیواد هوایي ځواک لپاره نوي الوتکې وپیري. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې خبر ورکړی چې د ملي امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د هیواد هوایي ځواکونو لپاره د ترانسپورټي الوتکو د پیرودنې په اړه د چارواکو د راپور له اورېدو وروسته پریکړه وکړه چې درې نورې الوتکې وپیري، خو په بیان کې د الوتکو څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. راپور نوې درې تنه غیر قانوني مهاجر د یونان او ترکیه ترمنځ په سمندر کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته لادرکه شوې. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د یونان پولیس وایي په کښتۍ کې چې د شنبې په ورځ ډوبه شوه د افغانانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وو. د پولیسو په وینا په دې ډله کې 14 تنه افغانان، یو د الجزایر او یو بل د سوریې ادبار روغ رمټ ژغورل شوي، خو یو بل افغان، یو عراقی او یو پاکستاني لا هم لا درکه دي. پولیسو د قاهرې په تحریر چوک کې د مصر د لری کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. تېره ورځ له یو کال څخه په زیات وخت کې د لومړي ځل لپاره ګڼ شمېر اسلام پال مظاهرچیان په تحریر چوک کې راټول شوي وو، او ځکه پولیس په چټکۍ سره د تحریر چوک ته ننوتل څو مظاهرچیان خواروار کړي. په همدې حال کې د مصر د نوي اساسي قانون د تصویت کمیټې د هغې مادې پر ضد رایه ورکړې چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدل حتمي کوي. ملګری ملتونه وایي په عراق کې د اعدام په څیر د خلکو د وژنې شمیر تېره میاشت په ناڅاپي توګه اوچت شوی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو دفتر نوې احصایه ښیي چې که څه هم په مجموع کې په نومبر میاشت کې د وژنو شمیر کم شوی، خو د هدفي وژنو پیښې زیاتې شوې دي. په نومبر میاشت کې په عراق کې 695 کسان وژل شوي وو، حال دا چې په اکتوبر میاشت کې د وژل شویو کسانو شمیر 999 ته رسېده. ملګرو ملتونو ویلي چې تېره میاشت په بغداد او شاوخوا سیمو کې ډېرې وژنې شوې دي. اعتراض کوونکو ژمنه کړې چې نن به هم د اوکراین پلازمېنې کیف واټونو ته راووځي او د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د حکومت د استعفا غوښتنه به وکړي، ځکه هغه له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د همکارۍ د موافقې له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. د درانه وزن بوکس وهونکي اتل او د او دار ګوند مشر ویتالی کلیچکو له اوکراینیانو غوښتي چې کیف ته ولاړ شي چیرې چې د هغه په وینا د هیواد سرنوشت ټاکل کیږي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د اوکراین پارلمان غړي به نن په غونډه کې د هیواد د وضعیت په اړه په خپلو کې سلا مشوره وکړي. پرون د حکومت د پریکړې خلاف لږ تر لږه 100,000 کسانو په کیف کې اعتراضونو ته دوام ورکړ. د یکشنبې د ورځې په اعتراضونو کې د پولیسو او مظاهرجانو ترمنځ وروسته له هغې اخو ډب رامنځته شو چې مظاهره چیانو د بلدوزر په ذریعه د پولیسو کمربند د ماتولو هڅه کوله څو د جمهوري ریاست دفتر ته ننوځي. روغتیایي چارواکو په پرونیو نښتو کې د 350 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. وایي د اکثریت ټپیانو مخونه د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له وجې سوځېدلي دي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ارمنستان ته رسمي سفر وکړي. کرملین وایي چې پوتین ولسمشر سرج سرکیزیان به د سوداګرۍ د پراختیا په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې دواړه ولسمشران به د روسیې په مشرۍ د ګډې ګمرکي تعرفې د اتحادیې په اړه هم خبرې وکړي. سرکیزیان د روسیې، بلاروس او قزاقستان ترمنځ د ګمرکي تعرفې له اتحادیې سره د ګډون په برخه کې خپله لیوالتیا څرګنده کړې ده. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون باندې چین ته ورسیږي. چین څخه د کامرون د درې ورځنۍ کتنې هدف د دې هیواد له نوي ولسمشر شي جین پینګ سره د اړیکو ټینګښت او د سوداګرۍ پیاوړتیا ښودل شوې. له کامرون سره په دې سفر کې لسلو زیات سوداګر ملګرتیا کوي. داود افغانستان د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالات دا سنتي کې په کچه داسې اټکل شوې دي. په کابل کې به اسمان نیمه وریځ وي. د باران د اورښت اټکل شوې. د تودوخې لوړ درجه 1.2 په کندهار کې اسمان مړ دی. د تودوخې لوړ درجه 3.4 په هرات کې اسمان نیمه وریځ دی. د تودوخې لوړ درجه 15.5 په مزار شریف کې اسمان وریځ دی. د تودوخې لوړ درجه 14.8 او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 22.8
ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ هدول سو شپږ نوي چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپ هم اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت شورا د امریکا د پوځ لخوا افغان ځواکونو ته د تیلو او لوجستیکي اړتیاو په رسولو کې ځنډ هغه وسیله بلله چې امریکا یې پر افغان حکومت د فشار په مقصد کاروي. یوې مخکښ امریکایي سناتورې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک د ځنډولو په خاطر پر ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد وکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو یو وار بیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه وکړه.
انتخابات شفاف برگزار شده که تمام شهروندان افغانستان بره در پای صندوق رای میشه که یک روز یا 15 روز یا 20 از سوزی همه به عقب گذاشته.
د افغانستان پاره نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونه
بس دغه جوړیګری کوو دغه بوریاري وکته پورته کوو. بل کاروبار نشته نو مجبور یو چې دغه کاروبارو
د افغانستان د امنیت شورا د امریکا د پوځ لخوا افغان ځواکونو ته د تیلو او لوجستیکي اړتیاو پر رسولو کې ځنډ هغه وسیله بلل چې امریکا یې پر افغان حکومت د فشار په مقصد کاروي. د راپورونو له مخې د امریکا پوځ چې د افغان ځواکونو د جوړېدو لپاره یې د دوی د اړتیاو وړ تیل او لوجستیکي اړتیاوې برابرولې، په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه په دوه یا درېو مواردو کې له دې کاره ډډه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي امریکا د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو وسایتو ته د سونګ موادو او نورو حمایوي خدماتو په بندولو سره غواړي پر افغانستان فشار راوړي څو امریکا سره امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان امنیتي چارواکو پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د امریکا پوځ د ملي اردو او ملي پولیسو جزتامونو ته د تیلو او نورو اکمالاتو رسول بند کړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د ملي امنیت شورا د امریکا د پاوز دا اقدام د پخوانی ژمنو او د همکاري د روحي خلاف کاروباله بیان زیاتوي. د ملي امنیت شورا د نتیجې ته ورسېد چې د امریکا لخوا پر افغان ځواکونو د تیلو او لوجستیکي اکمالاتو د بندولو هدف پر افغانستان د فشار راوړل دي څو خپل شرایط لاس واخلي او له امریکا سره دوارخیز امنیتی تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. د افغانستان ځوان امنیتي ځواکونه چې په تیرو 12 کلونو کې تر ډیره د بهرنیو پر مرستو متکی پاتې شوي ښایي تر راتلونکو کلو هم د نړیوالو همکاریو ته اړتیا ولري. د امنیتي چارو کارپو متقاعد جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د امریکا د پوځ لخوا د تیلو او لوجستیکي اکمالاتو بندول به افغان ځواکونه په ورځنیو عملیاتو کې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي.
دا مطلقه د افغانستان سره دښمنی ده چې دوی په موږ باندې فشار راوړي تیل قطع کوي. دا د افغانستان د امنیتي سکتور سره دښمنی ده، د موږ د نظام سره او د موږ د خلکو سره. کله چې تیل نه وي موټر نه چلانېږي، موټر چلان نه کېږي، نه سي عملیات نه کېږي. عملیات چې ونه سي دښمن په موږ باندې زورور کېږي او موږ به په وړاندې عاجز اوسېږو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو هم د ملي امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د امریکا پاوز د پخوانیو موافقو خلاف د ملي اردو او پولیسو ځواکونو ته په دوه دریو مواردو کې د تیلو او نورو اکمالاتو له ورکولو ډډه وکړه او له دې کبله د دوی په چارو کې خنډ رامنځته شوی. د جمهوری ریاست لخوا د خبر شوی بیان لمخې د ملي امنیت شورا غونډې وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې یوازې د همکارۍ لپاره نتیجه ورکولای شي، نه د فشار او پر افغانانو د ځان د متکی کولو لارې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
یوه مخکخه امریکایي سناتور د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک د ځنډولو په خاطر پر ولسمشر حامد کرزی سخت انتقاد کړی. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استخباراتي کمیټې مشرانو په یوه ټلویزیونی بحث کې امریکا سره د دوه اړخیز امنیتی تړون د نه لاسلیک کولو په صورت کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو او د ښځو لپاره د ترلاسه شوو بریاو د زیانمنېدو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه نور تفصیل بیا هم له احمد اتکله.
د امریکا د سنا د استخباراتي کمیټې مشر ډایان فاینشتاین پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون په لاسلیک کې د ځنډ په خاطر پر ولسمشر حامد کرزی سخت انتقاد وکړ. د ډیموکراتي سناتورې له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې افغان ولسمشر له صفر سره برابر وباله او وی ویل چې د دې ټولې پریکړې ناڅاپي دي. دا وایي کرزای تر ډیره د هغه څه په خاطر چې حتی ښایي ګرد سره وینه د غوسې له وجې د هغه فکر قرباني دی چې په یوه شیبه کې په ذهن کې ګرځي. د امریکا د سنا د استخباراتي کمیټې مشر ډایان فاینشتاین د طالبانو د بیا وخت رسیدو د احتمال په اړه هم خبرداری ورکړ. داسې راپورونه شته چې طالبان د راستنېدو په موقعیت کې دي. داسې راپورونه شته چې افغان پوځ ښایي خپل مالي لګښتونه په اوږد مهال کې برابر نشي کړی، نو ځکه امکان لري چې د افغانستان په سلو کې شپېته برخه د طالبانو لاسته ورشي او دا یو لویه اندېښنه ده. نو د دې تړون مسله مخې ته راځي، خو څرنګه چې کرزای په خاصو دلایلو په غوسه دی نه غواړي دا تړون لاسلیک کړي. د خلکو د استازو د جرګې غړي مایک راجرز چې د سی ان ان ټلویزیون په باس کې له میرمن فاینشتاین سره یو ځای وو هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی دفاعي تړون په لاسلیک کې پر ځنډ اندېښنه وښوده. ښاغلی راجرز په خاص ډول د ښځو د حقونو په برخه کې د بریاو په یادولو سره ټینګار وکړ چې امریکا باید له افغان میرمنو سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
We promised him we'd be there and now we're going to pack up and leave.
موږژمنه کړی و چې پاتې کیږو به، خو اوس مو بسترې تړلې او روان یو. زه تاسو ته وایم چې اولین څوک چې له دې ځانمن کیږي افغان میرمنې دي. طالبانو لاله مخ کې 1500 خوندزي تړلې چې ډیره برخه یې دنجونو خوندزي وو. دا تر ټولو غلط وخت دی چې موږ د خپل امریکا د ثبات او امنیت لپاره کوم تعهد ونه کړو. امریکایي چارواکي وایي دوی غواړي له افغانستان سره دوارخیز امنیتی تړون د نوي کال لپاره مخکې لاسلیک شي. دوی خبرداري ورکړی چې کله تړون ژر تر ژره لاسلیک نشي ټول نړیوال ځواکونه بل افغانستان ووزی. لدې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز دابنز ویلي وو چې که دا تړون لاسلیک نشي د راتلونکو انتخاباتو په درشل کې به داسې بې ثباتي راشي چې د افغانستان د نویمې لسیزې له کورنۍ جګړې څخه به سرچینه اخلي. نورو چارواکو او له هغې ډلې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون پر نه لاسلیک کېدو اندېښنه څرګنده کړې.
نړیوالو ورځپاڼو هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر د روانې لانجې په باب ډیر مطالعه خپاره کړي چې تفصیل به څو شپې وروسته واوري. او اوس هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان حکومت وایي امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسایطو ته د سون موادو او لوجستیکي اړتیاو په بندولو سره غواړي پر کابل فشار راوړي څو ژر تر ژره له واشنگتن سره امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کړي. د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استخباراتي کمیټې مشرانو پرون په یو ټلویزیوني بحث کې پر ولسمشر حامد کرزي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کولو کې د ځان په خاطر سخت انتقاد وکړ. د افغانستان ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې د هیواد هوایي ځواک لپاره نوې الوتکې وپیری. پولیسو د قاهرې په تحریر چوک کې د مصر لری کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. ملګري ملتونه وایي په عراق کې د اعدام په څیر د خلکو د وژنې شمیر تیرې میاشت په ناڅاپي توګه اوچت شوی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نوې احصایه ښیي چې که څه هم په مجموع کې په نومبر میاشت کې د وژنو شمیر کم شوی خو د هدفي وژنو پیښې زیاتې شوې دي. پتراسکوونکو ژمنه کړې چې نن به هم د اوکراین پلازمېنه کې فواټونو تر اوزي او د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د حکومت د استعفا غوښتنه به وکړي ځکه هغه له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د همکارۍ د موافقې له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ارمنستان ته رسمي سفر وکړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن چین ته رسیږي. له چین څخه د کامرون د درې ورځنۍ کتنې هدف د دې هیواد له نوي ولسمشر شي جین پین سره د اړیکو ټینګښت او د سوداګرۍ پیاوړتیا ښودل شوې. ازادي راډیو او ری او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد د مهم مطالب لوستي او ټکي اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ولسمشر کرزی د پلمې په لټه کې دی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر سر د اختلافاتو په باب یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې په هلمند او قندهار ولایتونو کې په دې وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو په حملو کې د ملکي مرګ ژوبلې پړه د ولسمشر کرزی عکس العمل ته په کتنې لیکلي. اکثره افغانان چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک د ځنډولو په اړه له ولسمشر کرزی شکایت لري، د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د نوموړي پر عکس العمل انتقاد کوي او وایي چې ولسمشر کرزی پلمې لټوي. د نیویارک ټایمز په وینا دا په داسې حال کې ده چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو او ناوړه چلند اصلي پړه پر وسلوالو طالبانو اچول کیږي. ورځپاڼه زیاتوي له ولسمشر کرزی څخه د ناراحتۍ لړۍ په خپله د افغان حکومت په داخلي کړیو کې هم پراخه شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي د افغان ولسمشر په مشرۍ د کابینې په وروستۍ غونډه کې زیاتره وزیرانو له نوموړي وغوښتل چې له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. ورځپاڼې د افغانستان د مالی د وزیر عمر زاخلوال هغه څرګندونې نقل کړي چې د کابینې په وروستۍ غونډه کې ولسمشر کرزی ته کړي دي. عمر زاخلوال د هغو مالی زیانونو په اړه د افغانستان جمهور رئیس ته معلومات ورکړي چې د امنیتي تړون د ژر نه لاسلیک کېدو له امله افغانستان ورسره مخامخ کیږي. د زاخلوال په خبره د افغانستان د پرمختګ هر برخه د هیواد امنیتي وضعیت پورې تړلې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د مالی وزیر عمر زاخلوال نه یوازې ولسمشر کرزی ته نږدې کس دی، بلکې امریکایان هم له نوموړي سره ښې اړیکې لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د احتمال په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکو له 2014 کال سره افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو مسأله د لومړي ځل لپاره د روان کال په جنوري میاشت کې مطرح کړه. هغه مهال د مسألې یعنی د سفر انتخاب ته د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر په خبرو اترو کې د چنی وهلو په توګه کتل کېدل. خو واشنگتن پوسټ وایي په دې اړه د افغان ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو په ټپه درېدلو دا مسأله کاملا واقعیت ته نږدې کړې ده. واشنگتن پوسټ د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د اوږدې مودې امنیتي همکارۍ د تړون پړه د اطمینان نشتوالی به د افغانستان لپاره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې د یو بالقوه زیان سبب شي. ورسپانه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز ډابنز له خولې لیکلي چې وای که دغه تړون لاسلیک نشي او اندېښنې زیات شي، تاسو د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو داسې بې ثباتي رامنځته کوئ چې خطر یې د افغانستان د نویمې لسیزې له حالته سرچینه اخلي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو تېره اونۍ وویل چې سپینې ماڼۍ له دې وزارت نه دي غوښتي چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې کله افغانستان سره یو موافقه ترلاسه نه شي په کابل کې د امریکا سفارت به په اوسني پراخوالي سره ونشي کولای وساتي.
د سهار و بجې او شل دقیقې دي. تاسو ازادي رادیو اوریم. د مشرانو جرګې یو شمیر غړو یو وار بیا د جمهوري ریاست انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د ځینو سناتورانو لخوا مطرح شوه. دوی وایي چې د اقلیمي شرایطو په پام کې نیولو سره ټول خلک نشي کولای چې د حمل په 14 نیټه په انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا نیټه له مخکې ټاکل شوې او د اوس لپاره د بدلون امکان پکې نشته. قسیم سولملی وبخی نور حال اوروی.
ځینې سناتوران وایي که د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه ونه ځنډول سي، نو د دې امکان سته چې د ځینو سړو سیمو خلک پکې پراخ ګډون ونه سي کړی. د سناتورانو د اکشنبه پر ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډه کې وویل چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره باید د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات لږ تر لږه 2 میاشتې وځنډول سي. دوه سناتورانو خالقداد بلاغي او هدایت الله رهایی په دې اړه وویل:
نظر به اقلیم ناهمگونه
تاسو د حمل 14 نیټه د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده، خو په افغانستان کې د بېلابېلو اقلیمونو په نظر کې نیولو سره ښایي د افغانستان درېیمه برخه خلک په همدې ورځ رایه ورکولو ته حاضر نه شي. که امکان وي ملي مصلحت په پام کې ونیول شي او داسې شفاف انتخابات ترسره شي چې د افغانستان ټول خلک خپلې رایه ورکړي، کېدای شي دا انتخابات 10-15 یا هم 20 ورځې وځنډول شي.
په انتخابات کې د یو شمېر خلکو د نه ګډون په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې مؤسسې څېړنې ښیي چې ښایي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمېر خلک ګډون وکړي. په دې څېړنه کې ویل شوي چې شاوخوا 60% د شرایطو وړ خلک به په دې انتخابات کې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د جمهوري ریاست انتخابات باید د 1993 کال د حمل په 14 نیټه وسی او د جوزا په میاشت کې نوې ولسمشر خپل کار پیل کړي. اخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولینو چې د اکشن به پرځای د انتخاباتو د پروسې په اړه د سناتورانو پوښتنې ځواب ویل چې د اوس لپاره په دې نیټه کې د بدلون امکان نشته. د یاد کمیسیون رئیس یوسف نورستانی مشران جرګې ته ویل:
خوشنۍ سره تاسو د خلکو استازو دا قانون تصویب کړی دی، نو په هغه کې کوم بدلون نه سرتلای ځکه چې د اساسي او انتخاباتي قوانینو لمخې د انتخاباتو محلویش ټاکل شوی دی.
شغلی نورستانی زیاته کړه چې کچیر وروسته د انتخاباتو په نیټه کې د بدلون ضرورت ولیدل سي، نو په اړه به هغه وخت پریکړه کیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات ته شاوخوا 4 میاشتې پاتې دي. ناامني بل هغه ستونزه بلل کیږي چې له امله یې شاید د ځینو سیمو خلک په دې انتخاباتو کې ګډون ونه سي کړی.
جوان ترې کښه پولیس او جوړسوي
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د بشري حقوقو د څارنې سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو په اړه څېړنه وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان دغه غوښتنه د جنایتونو د نړیوالې محکمې له خپاره شوي راپور وروسته کړې ده. په دغه راپور کې چې د نومبر په میاشت کې خپور شوی په افغانستان کې د بشریت ضد جنایتونو د دوام خبر ورکړل شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې دغه محکمه باید په افغانستان کې د نړیوالو شدیدو جنایتونو په اړه ابتدایي څېړنه پیل کړي. په دغه سازمان کې د نړیوال عدالت د څانګې مشر ریچارډ دیکر وایي افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشریت ضد جنایتونو په اړه باید بشپړ څېړنه وشي ترڅو په دې هیواد کې عدالت تامین شي. د هغه په وینا دغه کار به په افغانستان کې هغو کسانو ته چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي دا پیغام ورکړي چې له عدالت تېښته نشي کولای. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په دې اړه د افغانستان د حکومت هڅې په تېره بیا د دې حکومت د امنیتي ځواکونو په برخه کې زیاتې بریالۍ نه دي. د دې سازمان په وینا د افغانستان د حکومت د انتقالي عدالت پروګرام تر اوسه نه دی عملي شوی. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راز ویلي چې ولسمشر کرزي امریکا او نورو هیوادونو په ملاتړ له بشري حقوقو د کمیسیون د 1900 مخیز راپور د خبرېدو مخه نیولې ده. په دې راپور کې په افغانستان کې له 1980 نه تر 2000 لومړي کال پورې موده کې له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو یادونه شوې. د بشري حقوقو د څار سازمان دغه راپور د خبرېدو پریکړه په افغانستان کې د انتقالي عدالت پروګرام د تطبیق لپاره یو مهمه هڅه بللې ده. افغان چارواکو د بشري حقوقو د څار سازمان د چارواکو له دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د سازمان دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د 1993 کال د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دې مسلې ته باید فوري ځواب وویل شي. د بشري حقوقو دا ډله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره یو شمېر کاندیدان او د هغوی مرستیالان له بشري حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي، خو تر اوسه پورې هیڅ یوې محکمې د دغو کاندیدانو په وړاندې حکم نه دی صادر کړی. افغان حکومت د ځینو ملي او زیربنایي پروګرامونو د پلي کولو لپاره د نړیوال بانک په مالی مرسته د کلستر په نوم یو سکرتاریت پرانیست. په دې اړه نور حال د جمیل ظریف په رپورټ کې.
هغه وزارتونه چې د زیربناوو د پراختیا د کلستر د سکرتاریت غړیتوب لري وایي چې د دې سکرتاریت تر رامنځته کېدو هدف د زیربنایي او ملي پروګرامونو د پلي کولو په برخه کې د همغږۍ رامنځته کول دي. د فواید عامې وزیر چې دا مهال د کلستر ادارې مشر هم دی وایي چې د دې پروګرام له لارې به د 50% ملي پروګرامونو په پلي کولو کار وکړي. نجیب الله اوژان د یکشنبې په ورځ د کلستر د سکرتاریت د پرانیستلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د دې سکرتاریت له لارې به په ټولو هغو پروژو کار وشي چې د افغانستان په عمومي اقتصاد مثبت تاثیر ولري.
ضرورت ایجاد شي کلستر
د دې کلستر د جوړولو اړتیا هغه وخت پیدا شوه کله مو چې ولیدل ځینې پروژې په متوازنه توګه پراختیا نشي کولای. دا کلستر کولای شي ټول پروګرامونه سره یو کړي او د ټولو هغو ګډوډیو مخه ونیسي چې د زیربنایي پروژو د عملي کولو په برخه کې رامنځته کېدي. موږ غواړو د دې سکرتاریت لارې شفافیت رامنځته کړو او ډیر تمرکز په هغو پروژو کوو چې هغه د افغانستان په زیربنا او اقتصاد مثبت اغیز کوي.
د فواید عامې وزیر په خبره کلستر یعنی د ټولو سکتوري وزارتونو یوه حلقه چې د زیربنایي پروژو د عملي کولو په برخه کې به په ګډه کار کوي. د مالیه، اقتصاد، فواید عامې، قانونو، برېښنا، ښار جوړونې او ترانسپورت وزارتونه د دې کلستر غړیتوب لري. دغه سکرتاریت د نړیوال بانک لخوا د شاوخوا 1 میلیون ډالر په مرسته جوړ شوی چې څلور کاله کار کوي. بلخوا د مالی وزارت وایي چې د دې سکرتاریت له لارې به د افغانستان 22 ملي پروژې عملي شي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال شفیق احمد قریزاده خبریالانو ته وویل چې دغه پروګرام د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په خپله د افغانانو لخوا پیل شوی دی.
هدف ایجاد حلقه هایی بود که یک هماهنگی
د دې کلستر یا حلقو د رامنځته کېدو هدف دا و څو د بیلابیل حکومتي ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شي او اساسي هدف یې دا و څو 22 ملي برنامې جوړې او عملي کړي. له نیکمرغه هم دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو شاوخوا 22 ملي برنامې د همدې کلستر یا حلقو لخوا عملی شوی دی.
ست حلقه های مختلفی که ایجاد شده بود تشکیل شده.
د کانونو، سړکونو، هوایی ډګر، روغتونونو، ښوونځیو، زراعتي سیمو پراختیا او د ځینو نورو زیربنایي پروژو عملي کول د ملي پروګرامونو له ډلې څخه دي چې د دې سکرتاریت لخوا یې کار پر مخ وړل کیږي. په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې تل داسې انتقاد شوی چې په افغانستان کې اساسي او زیربنایي پروژو ته ډېره توجه نه ده شوې، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دې پروژو ته د بیلابیلو وزارتونو ګډ سکرتاریت به نتیجه ورکړي او که نه.
د ژوند رنگونه
مهربانی نوم دی وای؟
نوم محمد یاسین.
او یاسین خان خس پیری څه کاروبار کوي؟
بس دغه جوړیګری کوي، دغه بوریاري وکته پورته کوي، بل کاروبار نشته. نو مجبور یم دغه کاروبارو
ته د غړپ دی وبو وکه
نزور د دولت نه مخکې شروع.
اصلا یې د کوم ځای؟
اصلي د لغمان ما.
نو تل لغمان راغله دلته کابل کې جوړی توپ کوي؟
نو بس کور دلته بود باج کابل کې زمکه نه روبل نه لرو. دلته راغلی د کابل کې د سړي 50 کال مونږ پلار مور ملته پیدا شو یم دغه تلو شو.
نو دا 50 کال د کابل کې تیر کړو. کابل کې خو زمينه تعلیم او د درس او د شیانو تا لکه سیاسي هم د ستيره
کوي. خود نجی په وخت درې کال واغه خور درې مکتب هم ویلو جنگونه شروع شو. جدو جنگونه شروع شوم د سوز موزيري په غم کې دغه پات شو. دا اوس څو شرکت پچی راغلو شو. اوس
تا جوالي توپ دینو لکه رئیس شروع کړ.
دا ولا دغه د کرزي پچی نه شروع کړی دا
خوارې تر ما بتره. نو څنګه دا درنه بارونه چولي خو
غیرت نه مجبور یو
څو څو منه جگولای سي
ولا د لاسمنو جوړ لاسمنو پورنه
تاسو آرامه جگای
آرامه جگو لاسمنو پورته نه نشي جگولای
څنګه یې د ملا دردونه څنګه
ملا ملا سکه چشپی ولا که خوب راځي د سریتیا درزه وښه ولا که خوب کوي شو د شپي خوب کوي نشو یو د څه وخت چې خوب کوي چې لږ زره وای خشي د پخې مې خشي باید غل خوب مترش پونیم سوزي
دا د بارون زور
دا بارون زور د بو زور د څه وزه د بارون سوبو مشکو دا ټول د بو تسیده دا بل د غټه کیږي ورند ولا او بچ ور ګرم راځي پخې وسوز
واده دې کړه
واده مې کړه و سلور مشمان مې دي
په مشمان او سبق درس مست
مرس وایم او په درس وایم شکر پیغام وایم مجه ته لګم دوه د مکتب دی سبق ته لګم دوه وړي دی بيخي
سبق په وای چې کنو ترتابه البتهري
با سبق په وای خو موږ خپل الله ته ګور راغی باندې ورور مش پی دی اورز رنش
دی ورز څو کاروبار کوي
والا اورز درې سو سرور سو په 500 په نه فورته
په یو خروار څو پیسې اخلي
یو خروار یو نسل په اخلو 200 کته کوي 300 په دسه برابر اورز ازي چوروند ول 1500 کار کو دسه اورز ازي بيخي کارم نکو ته شروع وکړو نو دا دوه میاشت ځونی میاشت د غزي می سیزن دا کار نو بس وړې بیکار
سیزن ته ګورې بیانو کار د خټو په وخت کې خټي او د
خټو وخت کې
پندیتوب په وخت کې پندیتوب
کوو بس
دا و د جون رنگونه په هم دې سره د پښتو خبری مجله هم پاتې ورسیده زنور یاس نوري له تاسو اجازه غوړم خو آزادۍ رادیو سره اوسې د آزادۍ رادیو خبرونه دې ما هم تر ووجو دوام کوي بل د ری خبری مجله زمو همکار احمد جعفر احمدی وړاندې کوي مهرباني
تشکر از شما.